دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخملي خبرونه پیل شوه. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس غنی د ځانګړو ځواکونو د شپې عملیات ځنډولی دي. افغان ځواکونو له طالبانو څخه د غزنی د دوه ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي، او امریکایي چارواکي نن په سپینه ماڼۍ کې د عربستان پر تاسیساتو د برید د ځواب ورکولو په هدف غونډه کوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نوماندانو په سیالیو ډیره اغیزه لرله.
د دوی دغه کمرنګ کمپاینونه چې فعلاً موجود دي، دلایل دا دي چې ناامني ده په ډیرو ساحو کې.
یو تازه سروي وایي چې د امریکا د انتخاباتو په مبارزې کې دیموکرات الیزابت وارن د جو بایدن نه وروسته دوهم مقام ترلاسه کړی.
وارن د څو میاشتو راهیسې په نظر پوښتنو کې مخکې شوی او مخکښ کاندید او د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن ته یوه سرسخته سیاله ګڼل کیږي.
دا رپورټونه به د خبرونې په لړ کې تاسو ته خبر شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال ځای وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په مقری خبرونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د کمپاین د یوې غونډې پر مهال وویل چې د 02 خاص واکونه د شپې له عملیاتو منع کړي، ځکه ولسی خلک یې وژلي دي. په دې اړه نور حال به وروسته په خبرونه کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته تر یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ټول امنیتي تدابیر نیول شوي او له نورو امنیتي ادارو سره همغږي موجوده ده. زموږ همکار وحید فیضي په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت د ویان سره مرکه کړې.
د انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره موږ ټولې تیاری نیولې دي. امنیتی ځواکونه، یعنی د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت ریاست یعنی کشف و استخبارات، او ملي دفاع وزارت، خپل اردو او حتی هوایی ځواک، د ټول آماده دي د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره.
په مشخصه توګه د ټاکنو ترسره کېدو لپاره تاسو کوم پلان جوړ کړی دی؟
موږ لا وړاندې یو جامع او هر اړخیز پلان باندې کار کړی و چې د غو له مخې 2000 امنیتي سرتیري، دفاعي سرتیري او کشف استخبارات به د دغه تاریخي پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره توظیف وي. همدا اوس همدغه ځواکونه د 4942 مرکزونو او د 9000 محلونو د امنیت د ټینګښت لپاره توظیف شوي دي. نو به تر راتلونکو څو ورځو پورې لومړۍ درجه اظهاراتو ته ولاړ شو. ټولې تابعیاوې نیول شوي دي د کشف استخباراتو، د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو ترمنځ په دې برخه کې کاملا هماهنګي موجوده ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنیز سیالۍ د تلی په څلرم ماښام پای ته ورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نوماندانو په سیالیو ډیره اغیزه لرله. د ټاکنو د څار ادارې تمه لري چې په وروستۍ اونۍ کې به دا سیالۍ زور واخلي.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت د جغتو او رشیدان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه امریکا غږ ته وویل د دغو ولسوالیو په یو شمیر برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده، او افغان ځواکونو په یو شمیر برخو کې پرمختګونه هم کړي دي. ښاغلي نوري زیاته کړه افغان ځواکونه د رشیدان او جغتو ولسوالیو له نیولو سربیره په پام کې لري چې د قیاق دره چې د یاد ولایت د شپږو ولسوالیو لار ورڅخه تیریږي هم د طالبانو لشتونه پاکه کړي. د غزنی سیمه چارواکو ویلي دي چې د غزنی جغتو او رشیدان ولسوالۍ د یو کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې دي. د غزنی د ولایتي شورای وغړي حسن رضا یوسفی د افغان ځواکونو د دې اقدام په ستایلو سره امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو څخه د دغو ولسوالیو پاکېدل کولی شي د غزنی د مرکز په امنیت هم مثبت اغیز وکړي.
د زابل ولایت د پرونی برید د وجل سو شمیر لوړ سوی دی. د زابل ولایت چارواکی وایي چې په پرونی برید کې چې ولایتي روختون سره نږدې وسو لشت لږه نه دیش کسان وجل سوی او یو سلو څلوېښت څخه ډیر ټپي سوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال د روی ترس خبري اژانس ته ویلي چې په وجل سو کسانو کې یوازې دوه د امنیتي ځواکونو غړي او پاته ټول ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې د هغوی د برید هدف د زابل ولایت د امنیتي ریاست ودانۍ وه چې د روغتون سره نږدې پرته ده. طالبانو وروسته تر هغه په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې وځنډولې. د بلې خوا جمهور رئیس محمد اشرف غني ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو په خلاف جګړه کې به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د زابل ولایت د پرون ورځې برید چې پکې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان سول او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست په کلکو ټکو غندلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د تاوتریخوالو ډېرېدل باید ودرېږي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا کانګرس ته له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د بندو دروازو تر شا له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکول، تر دا مهاله بشپړ جزئیات نه دي څرګند شوي. واشنگتن ټایمز ورسپانډي ریپورت ورکړی چې په دغه غونډه کې ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کیږي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي چې په دغه استماعي غونډه کې حاضر وو دغه امریکایي ورسپانډي ته ویلي چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي د ښاغلي خلیلزاد له ځوابونو نه په ځینو برخو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو، زیربناو او معارف په برخو کې راضي وو. د امریکا په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي ټیډ هوچی په دې غونډه کې حضور درلود. واشنگتن ټایمز ورسپانډي ته ویلي چې د خلیلزاد له څرګندونو داسې ښکاري چې دغه مذاکرات به بیرته پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې دی په ځینو برخو لکه د افغانستان دولت د ښځو حقوق، زیربناوی او د پوهنې د بهیر په برخه کې د خلیلزاد له ځوابونو راضي دی. د واشنگتن ټایمز ورسپانې په باور د امریکا په اداره کې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلېدو پر سر اختلاف موجود دی.
په کابل کې 204 شپته د بسونو تمځایونه ګټ اخیستنې ته چمتو سوي. د کابل ښاروالۍ وایي چې په ترانسپورتي چارو کې ښاریانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره یې په دې ښار کې په لسګونو بس تمځایونه جوړ کړي. دغه پروژه یو کال مخکې په کابل ښار کې پیل سوې او په پام کې ده چې 204 شپته بس تمځایونه چمتو سي. دغه پروژه اوس مهال ګټې اخیستلو ته نږدې سوې ده. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي دغه تمځایونه په معیاري ډول جوړ سوي او په هر یو کې یې سایبان، کثافت دانۍ، دوه اوږدې چوکۍ، د بایسکلونو تمځای او کانتین پکې شامل دي.
د هم بهرنی خبرونه، د واشنگتن ډی سي پولیس وایي په دوه تورنو کسانو پسې ګرځي چې د پنجشنبې په شپه د سپینې ماڼۍ په شاوخوا 3 کیلومتر کې ډزې وکړي. د پولیسو په وینا په دغو ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. لږ تر لږه د دوه ټپي شویو کسانو روغتیایي حالت نازک بلل شوی دی. پولیس وایي برید کوونکو د یو موټر نه چې پکې سپاره وو په هغو کسانو ډزې وکړي چې د یو اپارتمان په حویلۍ کې ولاړ وو. د واشنگتن د پولیسو یو مسؤول استوارت ایمرمن د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د عین شاهدانو سره په مرکو او د امنیتي کمرو د تصویرونو په ارزونه بوخت دي چې د بریدګر هویت څرګند کړي. تر اوسه د دغو ډزو د علت او د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. په امریکا کې د تاوتریخوالو ډکې پیښو د وسلو د خرڅلاو او کنټرول جنجالي مسله په عمده انتخاباتي موضوع بدله شوې ده. د امریکا د راتلونکي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو شمېر دیموکراتو نومندانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به د وسلو پر خرڅلاو او اخیستلو سخت محدودیتونه ولګوي. تیره میاشت په تگزاس کې په یو مرګونی تاوتریخوالي برید کې 22 کسان ووژل شول.
د برتانیې او اروپایي ټولنې مذاکره کوونکو نن جمعه د بریکزیت له قرارداد څخه د وتلو د لارو چارو پر سر بحث وکړ. د برتانیې د بریکزیت مسؤول سټیفن بارکلی په بروکسل کې په همدې هدف د اروپایي ټولنې د مذاکره کوونکو له مشر سره وکتل. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې برتانیې او اروپایي ټولنه هڅه کوي که د اکتوبر په 1 نیټه د برتانیې له وتلو مخکې یو قرارداد ته ورسیږي.
پنټاګان په ایران کې د پوځي اقداماتو انتخابونه ټرمپ ته ورکوي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزارت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو بریدونو په خبرګون کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د انتخاب لپاره مختلف پوځي اقدامات په ګوته کړي. د امریکا یوې دولتي سرچینې ای پی خبري آژانس ویلي په دې انتخابونو کې په ایران د بلخوا پوځي اهدافو لست هم ښاغلي ټرمپ ته پیشنهاد کړي.
په زیمبابوې کې د ډاکټرانو او نرسانو د اعتصاب له امله له دولتي روغتونونو څخه د ناروغانو د انتقالولو لړۍ پیل سوې ده. مذاکرات وروسته له هغه ودرېدل چې د اعتراض کوونکو مشر چې یو ځوان ډاکټر دی د هغه د همکارانو په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. ناروغان هیله مند دي چې دغه اعتصاب ژر پای ته ورسیږي. د اعتصاب درې اونۍ مخکې د تنخوا پر مسالې پیل سو، خو وروسته له هغه زور واخیست چې د زیمبابوې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ګابریل موګابي لا درک سو.
د امریکا د جنوبی ایالت تگزاس په هیوستن کې زورورو توپانونو د سختو سیلابونو د راوتو لامل شوی. د دې سیلابونو له امله د هیوستن په یو شمیر برخو کې خلک له کورونو ایستل شوي، پروازونه لغوه شوي او ښوونځي تړل شوي دي. دا او د نړۍ د یو شمیر نورو برخو څخه د طبیعي ناورینونو دغه راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو په عمومي سرمشریزه کې د اقلیم د بدلون په اړه چې د انساني فعالیتونو آب و هوا سره مستقیم ارتباط لري بحث وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له ډګره، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله درېیمه شله وریزه لوبه زیمبابوې ته وبایلله. دا لوبه څو شېبې وړاندې پای ته ورسېده او افغانستان د اوو وکټو په توپیر له زیمبابوې وات ماته ومنله. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې رحمان الله ګربز وکړې چې یو شپېته وې. افغانستان زیمبابوې او بنګلادیش په یو سیریز کې سره لوبه کوي چې افغانستان تر دې وړاندې خپله دوه لوبې له بنګلادیش او زیمبابوې ګټلې او اوس د دغو لوبو د جدول په سر کې دا ټاکل شوې افغانستان خپل وروستۍ لوبه سبا د بنګلادیش په وړاندې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د سپتمبر په 19 د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ور اظهار شوی و، تر څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دې میاشتې په پیل کې د خبرو اترو ځنډولو وروسته له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ووي. د سوالونو او ځوابونو دا مجلس چې ټاکل شوی و علني ترسره شي د بند دروازو تر شا ترسره شو. نورحال پر رپورټ کې
د طالبانو د بریدونو نوې څپې دقیقا یو ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې اترې لغوه اعلان کړې. د اتلس کالو جګړو وروسته دواړه خواوې اوس په ټپه ولاړ دي. د امریکا یو جمهوری غوښتونکی استازی مایکل مکول وایي
موږ کوم بدیل لرو کله چې دوی د افغانستان 500 سلنه خاوره نیسي او خپلوي.
تر خلیل زاد وروسته د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آلز ویلز هم د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغان سولې په اړه مهم پرمختګونه شوي دي، خو وی نه ویل چې له طالبانو سره به د امریکا د سولې مذاکرې به بیا پیل شي او کنه.
The Taliban are focused on securing the removal of US and international forces from Afghanistan.
Taliban la Afghanistan ta khadam mutahida yalat wa nariwal wa kuno da watlo pa khonde kawlo tamarkuz kawe. Doi da khabaro atoro na ham paraw ta khapohi dili di che da yawaz haga waqt ke dai se kala che doi jmanwe tarso dat sar la sakri che Afghanistan da nariwal tarha gari la para da jagre markaz di.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې د خبرو اترو رهبری کوله او کېدای شو چې دغه خبرې اترې د ټرمپ سره په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره د لیدو وروسته یوې نتیجې ته رسیدلې وای، د امریکا د دواړو ګوندونو د استازو غوسه را پاروله. جمهوری غوښتونکی استازي آدمز کینګزګر وای
زه هیله لرم چې داسې بیا ونه شي، هیڅ ترهګر اجازه ونه کړ شي چې متحده ایالات راشي، مګر دا چې په ځنځیرونو کې وي او په ځانګړي ډول هغه ترهګر چې د سپتمبر په 11 پر متحده ایالاتو برید وکړ.
خو آلز ویلز د سولې په خبرو اترو کې د ترامپ د ادارې په هکله داسې وایي
په خپل جمهور رئیس کم دیوید ته د بلنې په هکله په ښکاره ډول خبرې وکړې. زبا یوازې ټینګار وکړم تاسو په هېږي دا یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې دا هغه اداره ده چې د سولې هڅولو لپاره د هر ډول خطرونو منلو ته هوډ لري.
بلخوا بیا واشنگتن په یو بل ناڅاپي اقدام کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له افغانستان سره د 1.6 میلیون ډالر مرستې کمولو اعلان وکړ او افغان حکومت تورن کړ چې د دې یو بے باور عمل کوي.
موږ غوښتل چې د سفارت له طریقې مرستې له سره تنظیم کړو او له دې لارې دې ته اشاره وکړو چې موږ د افغانستان اوږدمهاله پرمختګ ته ژمن یو، خو دې ته ژمن نه یو چې موږ په غیر معقول ډول د ملت جوړونې په کچه متحد اوسو.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له متحده ایالاتو وغوښتل چې د سولې خبرې بیا پیل کړي او د متحده ایالاتو استازی وایي چې د نظامي حل لپاره وخت پای ته رسیدلی. الیویت انګل دیموکرات او د نیویارک استازی وایي د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. الیویت انګل وویل
Here's the reality after 18 years of war. The Taliban still exists.
حقیقت دا چې تر اتلس کال جګړې وروسته طالبان لا هم شته. موږ متاسفانه باید لدی حقیقت سترګې پټې نه کړو. دا خبره هم سم ده چې تاسو سوله له دوه سره نه کوي. باور وکړئ چې د بیا لپاره لا هم زمينه شته. طالبان غواړي چې موږ سرتیری له افغانستان ووزی او موږ هم غواړو چې خپل عسكر کورته سانه کړو.
دې پروسې ته د طالبانو د ژمنتیا کلیدي ازموینه د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تاوتریخوالي شونتیا د سپتمبر په 28مه نیټه ټاکل شوې. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او دا هم د خبرونه دویم رپورت. ټاکل شوې د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنیز سیالۍ د تلی په څلورم ماښام پای ته ورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیز سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نوماندانو په سیالیو ډېره اغیزه لرله. د ټاکنو څار ادارې تمه لري چې په وروستۍ اونۍ کې به دا سیالۍ زور واخلي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري د رپورټ ته.
ټاکل شوی د تلی په څلورمه د افغانستان د جمهوریت ریاست پر روان ټاکنو کې د ولاړو نوماندانو ترمنځ د زمري په شپږمه پیل شوي د شورزینۍ ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د افغانستان د تلی د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست ټاکنیزې سیالۍ تر ډیره د امنیتي ګواښونو تر اغیزې لاندې وي او ډیرو نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو کې برخه وانخیستله شوه. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې دې د ګڼي چې د نورو عواملو تر امنیتی ستونزو زیاتېدل هم د دې سبب شوی چې اکثره نوماندان له کابل څخه بهر د خپلو ټاکنیزو سیالیو د لپاره غونډې جوړې نشي کړې.
هغه څه چې موږ د دوی څخه اورېدلې دي هغه دا دي چې د دوی دغه کمرنګ کمپاینونه چې فعلاً موجود دي دلایل دا دي چې نه امنیت د پډیرو ساحو کې دوی پډیرو برخو کې د شهرونو نسی کولای جلسې جوړې کړي. په دې مورد کې کمیسیون څو ځله د مهنګۍ جلسې د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو سره درلود او په ډیرو وازو ټکو دوی ته د کمیسیون لخوا څخه وویل سول چې تاسو خپل برنامې او را روان پلانونه د خپل سیاسي نظام د جوړښت په مورد کې ولسته ورسوي چې د ګوتو په شمار موږ تاسو ولیدل کاندیدانو یو شمیر خپل کمپاینونه وکړل او تاسو هم جریان لري خو یو شمیر تر اوسه پورې هم کمرنګ دي.
خاغله حق پرسوې نوماندانو امنیتي ستونزو ته په کتو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي او نوماندان غواړي د ټولنیزو رسنیو لاري خلکو ته خپل پیغامونه ورسي. په افغانستان کې ټاکنیز کمپاین د پیل رئیس تر اوسه د ګوتو په شمیر نوماندانو د کابل بهر په څو ولایتونو کې ټاکنیز سیالیو د لپاره غونډې جوړې کړې. نن د جمعې په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګلبدین حکمتیار ټاکنیزې غونډې سره نږدې یو مرمۍ پرېوتې خو چا ته یې زیان نه رسولی. د دې اونۍ په سر کې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني ټاکنیزې غونډې سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا شپږ تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې د 15,303 راچونې د مرکزونو د پرانیستلو لپاره پلان ترتیب کړی خو افغان امنیتي ادارو چارواکو ته یوازې د 3,902 مرکزونو د پرانیستلو ژمنه کړې ده.
په دې برخه کې تر اوسه د خبرې د کورنیو چارو وزارت سره او د وزارت دفاع او امنیت ملي سره د کمیسیون پای ته نه دی رسیدلی. البته دغه یو اخیرنۍ فیصله نه ده کېدای شي د 4920 مرکزونه زیات او په کموالی کې موږ په جدیت دوی ته ویلي چې یو مرکز که هم کم سي نور موږ ستاسو سره نه منو، ځکه د اساسي قانون 3 ماده او د ټاکنو د قانون 2 ماده 2 فقره نقص کیږي.
د افغانستان د ټاکنو ساري ادارو چارواکي بیا د امنیت تر څنګ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې د جمهوریت سره د نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو ډېرې اغېزمنې ګڼي او وایي چې د سولې د خبرو د بې پیلې پای ته رسېدو وروسته د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزو سیالیو زور اخیستی دی. د ازادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي تمه یې دا ده چې د ټاکنیزو سیالیو په پاتې ورځو کې به د نوماندانو ترمنځ سیالۍ زور واخلي.
تر اوسه پورې بیا هم موږ وینو چې په ولایتو کچې باندې کمپاینونه ډېر فعال نه دي، نه دوی دفترونه چې کمپاین کوي او نه دوی خپله ولایتو ته تګ راتګ کېږي، فقط محدودو ولایتونو ته تګ راتګ شوی دی، اما اکثر ولایتونه تر اوسه پورې هم پاتې دي، هلته کمپاینونه نه دي ترسره شوي.
د افغانستان د 13 ورځې د جمهوریت سره ټاکنو ته 13 نوماندانو خپل نومونه لیکلي وو چې دغه شمېر یو نوماند ډاکټر زلمی رسول د جمهوریت محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په ملاتړ له خپلې ټاکنیزې سیالۍ څخه لاس اخیستی، خو دغه نوم هم د نوماندانو د رایې په پاڼه کې لیکل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد کې د کمپاین غونډې وینا کې ویلي چې د 02 قلور ځانګړي ځواکونه یې لشپینی عملیاتو بند کړي دي، ځکه ولسی خلک یې وژلې دي. په دې هکله زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ رالیږلی دی.
ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر محمد اشرف غنی چې جلال آباد شیرزي لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته غږېده وویل په 02 ځانګړو ځواکونو شپنی عملیات بند کړي او له ټاکنو وروسته به په دغه قطه کې د پام وړ بدلون راځي. سفر دو ځانګړو ځواکونو دوو نه وړاندې جلال آباد کې په نیمه شپه څلور رونه په خپل کال کې وژل. له دې وړاندې مو حکومتي چارواکو او بشري حقونو کمیسون ویلي چې دغه ځواکونه د عملیاتو په وخت ډیر کله ملکیان په نخښه کوي. خاغلی غنی غونډه کې مخامخ د پاکستان نوم واخسته ویل دغه هیواد غوښتل د تورخم په بندېدو افغانستان له اقتصادي اړخه وځپي، خو خاغلی غنی وایي د پاکستان د آبادۍ کلي له افغانستان سره ده. اجرائی رئیس ولسمشرۍ ته نوماند عبدالله عبدالله ته په اشاره وویل د ملي وحدت حکومت کې یوه لاس ویوه په خط تړل شوې وه. هغه وویل سوله غواړي خو دایمي او باعزته سوله. له خلکو یې وغوښتل چې راتلونکو ټاکنو کې ګډون ته راووځي. له دې وړاندې ولسمشریزو ټاکنو ته یو بل نوماند ډاکټر سید نورالله جلیلی هم جلال آباد کې خپلو پلویانو ته وینا کړې وه. ولسمشریزو ټاکنو ته ډیر نوماندان په خپل سیال غنی نیوکه کوي چې د کمپین لپاره دولتي امکانات کاروي او له خلکو سره غولوونکي ژمنې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ګردیز کې یو شمیر ښځو له نورو ښځو غوښتي دي چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. دوی ویلي که ښځې د تذکري او پاسپورټ لپاره عکس اخلي نو په ټاکنو کې د رایه اچونې پر مهال عکس اخیستل هم کومه ستونزه نه ورته جوړوي. په همدې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي له خوست نه راپور رالیږلی دی.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې ورځ په ورځ رانږدې کېږي، د رایه اچونې پر مهال له سترګو او مخ څخه د عکسونو په اخیستو سره د ښځو ترمنځ اندېښنې هم زیاتې شوې. خو د پکتیا په ګردیز ښار کې یو شمېر ښځو په یوه راټولېدنه کې عکس اخیستنه کومه جدي ستونزه ونه بلله. د دوی په وینا د ګوتو نښې او عکسونه د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره خوندي ساتل کېږي. د ګردیز ښار اوسېدونکې میرمن ناهدې په همدې هکله داسې وویل:
زمون خون تصویر نیست ترس نه لري هغوی کورونو کې ترس لري ځکه چې دغوی پلارونه دغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي زمونږ دود کې عکس نشته د ښځو خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي کوم بل هېواد ته ځي هغه ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي دا یو ملي پروسه ده ژوند پورې اړه لري راتلونکي پورې اړه لري هغه لپاره عکس نه اخلي دا ډېره د متاسفانه خبره ده
تر دې مخکې د خوست او پکتیا یو شمېر ښځو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن د تصویر اخیستلو له کبله د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې اکثریت ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی د ګردیز یا د راټولېدنې یو شمېر ګډونوالو له نورو ښځو وغوښتل له دې کبله چې ټاکنې ملي پروسه ده د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې په پراخ ګډون سره دغې پروسې ته مشروعیت ور وبخښي
نو په دې ډګر کې خویندو څخه هیله کوم چې هیڅکله شاته ما پاتې کیږوئ راشئ خپله رایه وکاروئ همدارنګه نورې خویندې تشویق کوئ همدارنګه ولسوالیو کې زموږ خویندې دي ټولو ورونو څخه هیله کوو چې تاسې دوی سمکاره اوسئ تر څو دوی خپله رایه وکاروي او انتخاباتو پروسې ته روزي هغه ولسوالیګانې چې واقعانو ستونزې پکې دي په دې کې موږ د ټولو مسؤلینو د کورونو او همدا ډول د ملا صاحبان د مساجدو نه خواهش کوو چې دای موږ تاسې یو اسلامي حق ده چې باید موږ رایه ورکړو دا حقوق ده چې خپل سرنوشت د مملکت وټاکو په دغه حالت کې چې افغانستان روان ده
افغان حکومت ویلي چې دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته په پام سره یې پرېکړه کړې چې دا ځل به په ټاکنو کې د پرمختللو ماشینونو په وسیله د هر رایه اچوونکي د ګوتو نښې د سترګو او مخ عکس اخلي مګر د صابرې په مستعار نوم د پکتیا یوې اوسیدونکي بیا هم د ټاکنو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې د امکان تر حده په لرې پرتو سیمو کې د سترګو او مخ عکسونو پر ځای د ګوتو پر نښو اکتفا وکړي
کیدا زه په دې فکر کوم په دې حالت کې به موږ تاسو ډیر خویندې دي خپل رای دي ورکول نه محروم شي چې کدا عکس ورنه لري کې دا به ښه کاری چې موږ خویندې وکړای شي چې په آزاد راس خپل رای دي وکړي خو هر قانون تطبیقي کې خود قانون تطبیق وخت واري د خلکو آگاهی ته ضرورت لري خلک اکثرا سواد نه لري
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو یاد شوی اندېښنې ته په ځواب کې ویلي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلق باید د پروسې له بریالیتوب سره هر ډول همکاري وکړي یادو راغونډو شو ښځو له حکومت هم وغوښتل چې په ټاکنو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي ځکه ویره لري چې د ښځو د رایه اچونې مرکزونه د طالبانو له لوري په نښه نه شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
دا هم د ورځې په مهم خبرونو لنډه کتنه ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د کمپاین د ویغونډې پر مهال وویل چې د سفر دوه خاص ځواکونه د شپې له عملیاتو منع کړي ځکه ولسي خلک یې وژلې دي ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنیز سیالۍ د تلې په څلورم ماښام پای ته ورسیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نوماندانو په سیالیو ډېره اغیزه لرله د زابل ولایت د پرونی برید وژل شوی شمیر لوړ شوی دی د زابل ولایت چارواکي وایي په پرونی برید کې چې ولایتي روغتون سره نږدې وشو لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 140 نه ډېر ټپي شوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ویلمې په خبرولو سره په افغانستان کې وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د زابل ولایت د پرون ورځې برید چې په کې ګڼ شمېر کسان راوټپیان شول او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست په ټکو ټکو غندلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا کانګرس ته له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د بندو دروازو تر شا له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل تر دا مهاله یې بشپړ جزئیات نه دي څرګند شوي د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت د جغتو او رشیدان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي د غزنی د والي بیان محمد عارف نوري نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه پیل شوې او افغان ځواکونو په یو شمېر برخو کې پرمختګونه هم کړي دي په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشري ځواکونو ترسره کېدو ته تر یوې اونۍ کم وخت پاتې دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي تدابیر نیول شوي او له نورو امنیتي ادارو سره همغږي موجوده ده د واشنگټن ډي سي پولیس په دوو تورنو کسانو پسې ګرځي چې د پنجشنبې په شپه یې د سپینې ماڼۍ په شاوخوا 3 کیلومتره کې ډزې وکړې د پولیسو په وینا په دغو ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي لږ تر لږه د دوو ټپي شویو کسانو روغتیایي حالت نازک ګڼل شوی دی پنټاګان په ایران د پوځي اقداماتو انتخابونه ترامپ ته ورکوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو بریدونو په خبرګون کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته د انتخاب لپاره مختلف پوځي اقدامات په ګوته کړي.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنۍ خبرونې پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو ډیره مننه کوم. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې ادامه لري. زموږ سره پاتې شئ.